بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سې شمې ورځ د 1443 لمریز کال سلوغې د میاشتې 13مه د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 19مه او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 13مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا به د امریکایانو زورویونکې خبرې د مستکبرانو د خراب وحشي او لوټمار باطن څرګندونه ده تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د هر کله راشه د پروګرام د پرون ورځې تکرار واورئ. وروسته به هم ستا د ښایست ګلونه ډیر دی پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام ته ستخپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران او هند ترمنځ د اړیکو پر پراختیا د رقچي ټینګار. د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي ټینګار. په تهران کې د افغانستان د نخبګانو د کنفرانس جوړیدل او د حزب الله د شهید عمومي منشي د جنازې په مراسمو کې په لوړه کچه د ایران ګډون. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر په عمان کې د هند اقیانوسیا د سرمشریزي په څنډه کې له هندي شبکې سره په مرکه کې وویل د ایران او هند په اړیکو کې شته ستونزې دواړو هیوادونو پورې اړه نه لري او د دریم اړخونو له امله دي. د تسنیم پاواله او د پارس ټوډې د راپور له مخې د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس رقچی چې د هند اقیانوسیا په اتمه غونډه کې د ګډون لپاره عمان ته تللی د دغې سرمشریزي په څنډه کې د چابهار بندر او له هند سره د اړیکو په اړه د هند له ویون ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له هند سره د چابهار بندر په اړه لس کلن تړون لرو، پوهیږو چې ځینې پوښتنې د درېیمې لورې لخوا راپورته شوي، پوهیږو چې هندیان په دې اړه له امریکایانو سره د خبرو په حال کې دي، نو پریکړه کول خپلو ملګرو ته پریږدو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوام کې وویل تر کومه ځایه چې موږ پورې اړه لري چابهار بندر یو ډیر مهم بندر دی چې هند له ایران، منځنۍ اسیا او نورو سیمو سره نقلوي او زموږ دواړو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په ځانګړې توګه د چابهار بندر له لارې د دواړو خواوو ترمنځ همکاری ته هوډ موجود دی. لس کلنه همکاري موجوده ده، نو باید وګورو چې له دغو ستونزو سره څنګه چلند کوو. عراق چې زیاته کړه ایران او هند ډیر ښې تاریخي اړیکې لري او د دوو تمدنونو په توګه موږ تل له یو بل سره په اړیکه کې یو او په دې توګه دې کار ته دوام ورکوو. موږ له هند سره خپلو اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوو. په ایران کې د افغانستان د نخبګانو په کنفرانس کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراخولو پر اړتیا ټینګار شوی.
د ایران د ولسمشر د علمي ټکنالوژي او په بنسټ اقتصاد مرستیال او د ایران د ملي نخبگانو د بنسټ مشر حسین افشین په تهران کې د افغانستان د نخبگانو په لومړني کنفرانس کې د ایران او افغانستان تاریخي او کلتوري مشترکاتو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو د نخبگانو ترمنځ د همغږۍ پر اهمیت باندې په ټینګر سره څرګنده کړه. هغه څه چې نن ارزښت لري همغږي ده. افغانستان نه یوازې یو ګاونډی بلکې یو فرصت دی. د یو داسې ګډ علمي او ټکنالوژیکي ایکوسیستم د رامنځته کولو لپاره فرصت چې پکې ایرانی نخبگان او افغان نخبگان د یو بل تر څنګ کار وکړي. او د ایران، افغانستان او روسیې د مفکرینو همکاري حتمی ده. په تهران کې د سیمه ییز امنیت کتنې تر عنوان لاندې د ایران، افغانستان او روسیې د مفکرینو په غونډه کې د ایران، افغانستان او روسیې مفکرینو د تهران، کابل او مسکو ترمنځ سیمه ییزې ملګرتیاوې حتمي وبللې او اعلان یې وکړ چې د ایران او افغانستان تاریخي، مذهبي او کلتوري پیوستون په ایران کې د میلیونونو افغانانو په حضور سره چې یو شمېر یې نخبگان دي د افغانستان په راتلونکي کې د ایران د رول ارزښت څرګندوي. د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو او د اقتصادي همکاریو پر زیاتوالی ټینګار وشو. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علی رضا بیکدلی فراه ولایت ته د سفر په ترڅ کې له رسنیو سره په مرکه کې وویل د ایران پالیسي دا ده چې له افغانستان سره خپلې پولې ټینګې کړي څو د سوداګرۍ د اړیکو پراختیا او د دواړو هیوادونو د خلکو تګ راتګ ښه شي. همدارنګه د فراه لوالي مولوي غوث الدین رهبر سره د ایران د سفیر په کتنه کې د دواړو هیوادونو چارواکو هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې د شته ننګونو د حل په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه شي. ایران له افغان پانګوالو ملاتړ کوي. د ایران د آزادو سیمو د عالي شورا منشي رضا مسرور د دې په اعلان سره چې د روان 1403 لمریز کال په لومړیو لسو میاشتو کې 125 میلیونه یورو بهرنۍ پانګونه په آزادو سیمو او 131 میلیونه یورو په ځانګړو سیمو کې شوې چې یوه برخه یې د عربي ودونو، منځنۍ اسیا او افغانستان پانګوالو پورې اړه لري او زیاته یې کړه ایران له افغان پانګوالو څخه ملاتړ کوي. د ایرمن حقابه د ایران او افغانستان د خبرو اترو دوامداره محور دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د اسماعیل بقایی له هرمن څخه د ایران د حقابې په اړه له وروستیو څرګندونو وروسته د دې په بیان سره چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې به د دغې موضوع تخنیکي مسایل په جدي توګه وڅېړل شي وویل له افغان لورو سره په خبرو اترو کې تل د ایران د حقابې د تامین پر ضرورت ټینګار شوی او افغان چارواکي دغه موضوع د یوه قانوني او انساني ژمنې په توګه په پام کې نیسي. او وروستۍ خبر همدا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان ټینګار وکړ چې ایران به د لبنان د حزب الله د شهید سرمنشي سید حسن نصرالله د جنازې په مراسمو کې په لوړه کچه ګډون وکړي. د لبنان د حزب الله د شهید سرمنشي سید حسن نصرالله او د دې غورزنګ د سیاسي شورا د شهید سید هاشم صفی الدین د جنازې مراسم به د فبروري په 28 نیټه په بیروت کې د 90 ودونو د استازو په حضور کې په رسمي او عامه کچه ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ایران چارواکي به د حزب الله د عمومي منشي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي وویل موږ به په دې مراسمو کې په لوړه کچه ګډون وکړو او دا خورا مهم مراسم دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده د امریکایانو زور ویونکي خبرې د مستکبرانو د خراب، وحشي او لوټمار باطن څرګندونه ده. د اسلامي انقلاب رهبر د امریکایانو زوروین کې خبر یو د هیوادونو دیوی برخې د اشغال او یا نومولو غوښتنه د مستکبرانو او د صهیونیزم د پیچلې شبکې د خراب وحشي لوټمار او تسلط غوښتونکي باطن څرګندونه وبلله. د رهبری د معظم مقام د دفتر د معلوماتو په حواله او د پارس ټوډی د راپور له مخې د اسلامي انقلاب رهبر امام خامنه‌ای پرون دوشنبه د 1450 کال د سلواغې په 9 نیټه د شاهنشاهي رژیم پر ضد د تبریز خلکو د ستر قیام د کلیزې په مناسبت د دې ښار له زرګونه کسانو سره په لیدنه کې زیاته کړه. دوی نشي کولای دا واقعیت وزغمي چې د ایران ملت پر خپلو پښو باندې په درېدو او د دوی پر ظلم او تیری باندې په اعتراض سره داسې یو حکومت جوړ کړی چې د 46 کلونو په تیریدو سره ورځ تر بلې پیاوړی شوی دی. حضرت آیت الله خامنه‌ای د ځان لپاره د ایران د ملت لخوا د دښمن جوړولو ځینې تحلیلونه دروغ وبلل او وویل د امریکا د ظالمو سیاسي دستګاو دښمني د مرګ پر امریکا د ویلو له امله نه ده، بلکې په دې حقیقت کې ریښه لري چې ایران د خلکو په همت او قربانۍ سره توانېدلی چې د استعمارګرانو له جال او لومې څخه ووځي او د هغوی تر تسلط لاندې را نشي. د اسلامي انقلاب رهبر له سختو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د ایران د دفاعي توان کچه لوړه وبلله او وویل زموږ دوستان او دښمنان هم په دې حقیقت پوهیږي او ملت هم په دې لحاظ د امنیت احساس کوي. نو نن سبا زموږ ستونزه د دښمن هارډویري ګواښ نه دی، بلکې سافټویري ګواښ دی. د اسلامي انقلاب رهبر د سافټویري ګواښ معنا د عامه افکارو ګډوډول، د اسلامي انقلاب په محاکمو او د دښمن پر وړاندې د استقامت په ضرورت کې د اختلاف او د شک پیدا کول وبلله او وویل بدغواړي دې پایلې ته رسېدلي چې د ایران د ملت د ماتې او له خپلو ځواکمنو دریځونو څخه د اسلامي جمهوریت د شاته کولو لاره د سافټویري ګواښونو په کار اچول دي، چې البته تر نن ورځې پورې بریالي نه وو او نه دي توانېدلي په خپلو وسوسو سره د ایران ملت له خپل عزم او حرکت څخه منع کړي. هغوی د سلوغې د 22 نیټې ستر لاریون د سافټویري ګواښونو د نه کرنوالي ښکاره نښه وبلله او زیاته یې کړه د انقلاب له بریالیتوب څخه 46 کاله وروسته د خلکو پراخ حضور په نړۍ کې یو بې ساری کار دی او خلکو وښودله چې ستونزې او مشروع حقونه چې لري له انقلاب څخه د دفاع لپاره د دوی د راتګ مخه نه نیسي. امام خامنه‌ای د دښمن له چلونو سره د مقابلې پر دوام باندې په ټینګار سره وویل د تبلیغاتو، ښوونیزو او رسنیزو ادارو چارواکي، د بیان او قلم خاوندان، پوهان او هنرمندان او په مجازي فضا کې فعال ځوانان په افکارو کې د نفوذ کولو لپاره د دښمن د پام وړ برخې وپیژني او د محتوا په تولید او فکر سره د هغه مخنیوي وکړي. هغوی په اوسنی شرایطو کې هارډویري دفاع د سافټویري دفاع په پرتله مهمه وبلله او د دې اهمیت د علت په بیان سره یې وویل په هارډویري دفاع کې نیمګړتیاوې د په سافټویري دفاع سره د جبران وړ دي، لکه څنګه چې څو ځله دا کار ترسره شوی دی، مګر سافټویري ستونزې په هارډویري وسیلو سره نه شي حل کېدی. د اسلامي انقلاب رهبر د انقلاب له مفاهیم او ځانګړنو او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له بیانات سره د آشنا کېدو لپاره ځوانانو ته د سافټویري دفاع پیاوړي کولو سپارښتنه وکړه او زیاته کړه زموږ انقلاب په رښتینې معنا له تیارو سره د رڼا او له باطل سره د حق مبارزه ده او موخه یې د ایران د ملت لوړتیا او د هغوی راتلونکي ته عظمت ورکول او د ملي هویت څرګندول ده. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو تاسو سره بولو بیا هم د دې برخې ته چې زموږ نور پروګرامونه به هم تاسو ته پرله پسې نشر سي او خپاره سي، او زموږ نور پروګرامونه چې تاسو اورئ هغه به د پرون ورځې د هر کله راشه پروګرام تکرار واوري، او همدارنګ د ستاد های سکولونو ډیر دی پروګرام به واوري. ورپسې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې په کې بیلابیل مطلبونه، خبرونه، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او داسې نور مطلبونه موجود دی، او همدارنګه خپل د خوښو نور پروګرامونو ته هم کولی سي واورئ. بس تاسو په لویه او بخونکي خدای سپارو. الله مو مل شه، ښه شېبې ولرئ.
هر کلا
راشا،
دا تهران رادیو حد هر کله راشه د پروګرام قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. یو ځل بیا راغلی ساسو په خپلو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره، او هیله لرو چې ټول ملګری به مو روغ او رمټ وي. قدر من اوریدونکو، په نننۍ هر کله راشه خپرونه کې زاد اصغر عابدی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. ښه صادق صاحب، تاسو که مهرباني وکئ زموږ اوریدونکو سره د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړئ.
بیخي سمه ده، زه هم په خپل وار سره ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم، او هیله کوو چې ټول ملګري به روغ رمټ او د صحت په جامو پټ وي. دوستانو، اوس غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره درته هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو، در سره دغه نمبر ولیکئ: 0099 999 4 5 5 3. لدین علاوه پشتو 99@yahoo.com او زمونږ د ایمیل پته ده چې خپل لیکنې او غږیزو پیغامونه پرې مونږ ته رالیږلی شي. همداشان farstoday.ir/pishes زمونږ د ویبسایټ اډرس دی، چیرته چې تاسو د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او نور خوندور مطالعې لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. همداشان د ویډیو مطالبو لپاره زمونږ ویبسایټ کې تللی شي، درکې دی iranradio.ir/ps. نو همکار صاحب، که مو خوښه وي دلته به یوه لنډه شندمه وکړو.
بالکل مې خوښه ده. یو ځل بیا درته هر کلی وایو، هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې، او نیغ په نیغ ځو ستاسو شایسته لیکونو ته. د ښکلي پېښور له حیات آباد څخه ګران ورور اکبر علي صاحب دا ځل د اجل احمدزی، بخښنه غواړم، دا به اجمل احمدزی.
اجمل احمدزی
صاحب غزل د نشرېدو لپاره راستولی دی، چې وایي: چې ما تیارو ته سپاري رڼا بل ته ورکوي، کارونه د خدای ګوره چې تا بل ته ورکوي. یو خور ده د خپل ورور بدو کې ځي ژړا کوي، ګناه کړې یوه ده سزا بل ته ورکوي. په پاڼه د تقدیر دي څه عجیبې کرښې لیک، چې چا ته خپله مینه د چا بل ته ورکوي. چې هر وخت دروغجنې وعدې ما سره کوي، هغه ښکلې وعدې د رښتیا بل ته ورکوي. اجله پیرزوینه د حالاتو د پر ما، ژړایې ما ته راکړه خندا بل ته ورکوي.
ژړایې ما ته راکړه خندا بل ته ورکوي. ډیر ښکلی غزل مو انتخاب کړی دی د محترم اجمل زئی صاحب. مننه کوو علی اکبر اوروره، او بیا به د هم د لیکنو په تمه یو. ګران نظام الدین ککړ صاحب هم د سلواغې په 22مه یعنی د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په لړ کې د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په کوټه ښار کې د ایران کلتوري خونې ته ورغلی وو، او هلته یې په دوسترو کې ډیر ښایسته انځورونه اخیستي وو او موږ ته یې رالیږلي هم دي.
نو کور مو ودان جناب نظام الدین کاکړ صاحب، خدای تعالی دې تل شاد او آباد لره. دا بل لیکنه هم له پېښور د مینه پښتو مجلې چلوونکو راسولې ده، او د امام علی علیه السلام په واتساپ کې د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ډېر ښکلي شعرونه راډلې کړی دی چې وایي: په دعا کې د آدم اثر علی دی، په لیمه کې د یعقوب نظر
علی دی،
د اذا طلاها څنوري تفسیر ستا، نمر د علی محمد قمر علی دی، المر د علم محمد قمر علی دی، الف لام که مبتدا میم خبر دی، میم د هر څه مبتدا خبر علی دی، چې سترګې د نبی په مخ پرانستی په تیارو د زلالت سحر علی دی، هستا باطن ظاهر به دواړه حمزه شسی، بینوا په خوې نبی په بر علی دی،
بینوا په خوې نبی په بر علی دی. ډیر زبردست شعرونه مو راستولې دي د حمزه بابا په مزار دی، هم د خدای رحمتونه نازلېږي، او د مینې پښتو مجلې د چلوونکو هم یو جهان مننه کوو. همکار سه مخکې لا دی چې د بل ملګری لیکنه راوخلم، یو خبره را یاد شوه.
شا خدای دې خیر کړي صادق صاحب، څه خبرو؟
خبره خود خوشاله ده، خود زین خلک ورته خپاوی هسی ماویل چې روژه څو ورځې ورستا راځي.
ښه یار، نه پوهېږم، فکر کوم د بلې میاشتې په 12 تاریخ وي. سړی د روژې غم دی ځوروي. روژه خدای الله تعالی د رحمتونو او د ګناهونو د بخښل کېدو له برکتونو ډکه میاشته ده. خدای دې زموږ ټولو په نصیب کړي. البته دا خبرې کوم زه خپلم یو څه
صحیح امین لگران اوریدونکو غواړو چې د رمضان د مبارک میاشتې په مناسبت هم خپلې لیکنې، شعرونه او غږیز پیغامونه مونږ ته راوستوي چې هم ترې ګټه واخلو هم ترې خوند.
بالکل
ګران سبون صاحب ډیر ښه لیکنه راستولې ده. وایي: که سل تور میګیان او سل سره میګیان چې په یو بوتل یا ډبي کې واچوي نو هیڅ نه پیښیږي، خو که د بوتل ډبای وخوروي نو میګیان د یو بل په وژلو شروع یعنی پیل کوي. سره میګیان داسې فکر کوي چې تور میګیان د دوی دښمنان دي، او تور میګیان فکر کوي سره میګیان یې دښمنان دي، خو اصلي دښمن هغه څوک دی چې چا د بوتل خورولی وي. څومره هغه بیا لیکي: په انساني ټولنه کې هم همداسې کېږي، مخکې لا دی چې په یو بل برید پیل کړو بیا دا فکر وکړو چې دا بوتل څوک خوروي.
یاره ډېره معنادار لیکنه مو راستولې وه سباون صاحب، ډېر خوند یې وکړ، او باید سترګې مو خلاصې چې دا زموږ بوتل بیا څوک شوري. دا بله لیکنه ناظم نظامي صاحب راستولې، خو د خپل ځای نوم یې ورسره نه دی لیکلی، خو یو ډېر ښه حدیث شریف پر موږ پیرزوینه کړې ده. لیکي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: مومن خپل ګناهونه داسې ویني لکه د هغه پر سر یو غر وي، او ویریږي چې په ده باندې به راولویږي. وای خو فاجر یعنی فاسق خپل ګناهونه داسې ویني لکه یو مچ چې د هغه پر پوزه کښېني او بیا یې داسې کې یعنی
ویشړي. نو الله تعالی دې زموږ ټولو ګناهونه معاف کړي، او د نظامي صاحب د دې ګټور حدیث شریف هم مندندوی دی، بیا ورته هم په تمه یو. ډیر محترم زبی اکبر ورور د پرهیز شګیوال صاحب یو ښکلی غزل لارېګلی دی، نو زر زر به یې ملګرو ته واوروم چې هغه وایي: دلته دستور دی د اتل نوم بد دی، څنګه چې خلکو کې د غل نوم بد دی. په ابدالي او اکبر خان مونږ ویاړو. د شاه شجاع او د کارمل نوم بده زه به ستره خو پکې نه وینم. په سپکو خلو بیا د کابل نوم بده بریالي خلکو ښه نوم یادیږي. په محشر کې د تنبل نوم بده په ترانم کې هیڅ خبره نه ده. خو موسیقیا کې د غزل نوم بده په ځان پام ساته شګیوال پرهیزا زما سره د مکمل نوم بده
ډیر اعلی غزل مو راوستلی دی ډاکټر صاحب. خدای دې د شګیوال صاحب په قلم هم
برکت واچوي.
ښه صادق صاحب زوم یو لنګ چان به دلته دمه وکړو. که دې خوښ وي بیا به ولاړ شو د غږیزو پیغامونو په لور. وخت مو په ختمېدو دی.
بالکل خوښه مې ده. دغه پیغام زمونږ ډیر ګران اوریدونکي محمد رحیم دورانی لا کوم څه را لګلې دي. نو دغه پیغام په ګډه سره اورو.
بالکل اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د تهران ریډیو ټولو چلوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی هیله او احترامات. الله مو راته روغ جوړ او سلامت لره. دغه یو غزل می لیکلو په دریو ژبو باندې. نو د تهران ډیر اوریدونکو داسې دي چې په دې درې واړو شبو پوهیږي. که خوښه مو دا به سره شریک کړم ان شاء الله چې دغه شعر به مو خوښ شي. چې کوم ځای پکې ګرانی دغې به ته ترجمه مو کوم. دا شعر داسې دی: په درېو ژبو دا شعر مې لیکلې په یو رنګ. په درېو ژبو دا شعر مې لیکلې په یو رنګ. یک شعر سرودم به سه زبان و یک آهنگ. دا هماغه د اول شعر ترجمه ده خو پارسی کې ده. د عشق په بازار کې مې نرخ وکړه د جانان. د عشق په بازار کې مې نرخ وکړه د جانان. بکتا نهی معشوق اسے ڈھونڈیے فرنگ. یعنی نرخ مې د جانان وکړه چې پسو ملاویږي ناغې وی چې دلته خو نه خرڅیږي خو پیرنګیانو کې وګوره که درته میلاو شي. عاشق شدم به فارس و فارسی نمی فهمم. عاشق شدم به فارس و فارسی نمی فهمم. نو سنگ بتیری گی دا جوندون مو سنگ پسنگ. دام آسان دے. هر ایک زبا سے میرا ایک یار جو ہوتا. مستی و خوشی بود و دلارگز نمی شد تنگ. یعنی هر ایک زبا سے میرا ایک یار جو ہوتا. یعنی دا ہر یہ جب چیزا ما یو یار ہونو مستی و خوشحالی و اصلب هم نتنگید. پخپلو کی که دغا یاران یو بی خپ مینا. اردو و بی پشتو و بی فارسی نمی شد جنگ. پا دی شعر که برد داسی دی وی که دغا اردو آلی نه اردو زبان چه پنجابیان و تا منگوایو یا پختانا یا پارسیبان که دا دری وانا پخپلو کی یو بی که نا او پا اسلام باندی را طول شعه بی. نو بیا وا د دې په مانس کې جنگونه نه کېدله. خپه مینه دار درې واړه یاران یو دا مې دې ته اشاره ده. ځکه چې زمونږ په علاقو کې د پښتنو اردو والا سره نه لګي یا د فارسی بانو پښتو والا سره نه لګي یا د پښتو فارسیانو سره نه لګي. دا قبیلې مبیلې او دا اختلافات چې کم دي دا جنگونه دي. خدا اختلافات چې الله تعالی جوړ کړي دا دې لپاره جوړ کړي دي چې لتعارفو چې یو بل وپیژنو. وجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. آیات داسې دي چې تاسو مقابلې قبیلې جوړ کړې د دې لپاره چې یو بل وپیژنئ نه د دې لپاره چې په خپلو کې اختلاف وکړي. او اخیری مقطع وي: یہ ملک و قبیلہ یہ اختلاف و زبا کا رحیم دا پہچان دے خسرا لنام و ننگ. یعنی دا ملک و قبیلے والے چې کوم اختلاف دا پہچان دے او د نام او ننګم په کار دی خیال وساتل شي. نام او ننګ او ناموس په کار د دې خیال وساتل شي. زمونږ نام او ننګ چې کوم دی هغه اسلام دی. په اسلام باندې په کار دی مونږ غیرت وکړو نه په بل څه باندې چې یاره زه پښتون یم او بس په دې باندې غیرت کوم، یا زه د پلان کې قبیلې يم په غي غیرت کوم. دا خو صرف پہچان دی، نام و ننگ چکم دی، هغه زمونږ قرآن دی او اهل بیت دی، په غي باندې پکار دی مونږ ویاړو کو. ډیره مننه محمد رحیم دورانی در سره مخاطب الله مردانه، الله مو رو جوړ خوشاله لره.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی. ګور صادق صاحب زموږ یو بل ګران اوریدونکی
او
وجد الله صاحب موږ سره یو منقبت شریک
کړی دی، ها
دا به هم واورو او بیا به ان شاء الله پروګرام پای ته ورسو.
وای سو بالکل مخه ده سیده.
سجب خوله کروان دے سروانی دے حسین، سروانی دے حسین کربلا پلو روان دے، ما جنان دے حسین، ما جنان دے حسین، یا کائنا تو د بی بی سینو، یپ وڑی بی بی ادیگی دکھروان وڑا بل بلا 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 ڈیران مان دے حسین، ڈیران مان دے حسین، س عجب کھولے کروان دے سروانی دے حسین، سروانی دے حسین، یا مدینے جڑیو سردار دے، یا پخیال خلی قدمنا لا خیس نئی گل شرمیگی، اکبر جان دے حسین، اکبر جان دے حسین، س عجب خولے کروان دے سروانی دے حسین، سروانی دے حسین کربلا پلو روان دے، ما جنان دے حسین، ما جنان دے حسین.
ډیره ډیره مننه واجد الله صاحب. قدر منوریدونکو زموږ نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ها د خایس ګلونه ډیر دي.
گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې د یو ځل بیا ز فاطمې ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم يم چې ستاد خایست ګلونه ډیر دی ترنوال لاندې د خبرونه دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو په دغه خبرونه کې د ایران د لسو تر ټولو غوره ځانګړنو زایونو شخصیتونو او داسې نور غوره سیزونو په اکله معلومات درکو. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره مله به اوسئ له یوې لنډې دمې نه وروسته بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
دوستانو په دغه خپرونه کې به تاسو ته د ایران د لسو تر ټولو ځانګړو ښارونو په هکله معلومات درکړو. داسې ښارونه چې هر یوې په خپلو خاصو ځانګړنو کلتوري تاریخي او تورستي ښکلاو سره ایران په یوه بې ساري ښار باندې بدلوي. تهران چې د ایران پلازمینه ده 12 میلیونه نفوس لري او د ایران په شمال مرکزي سیمه کې د البرز د غرونو په لمنه کې او د بیدیا د دښتې په لویدیځ کې پروت دی. تهران یوه بډایه تاریخي او له هسکو او ټیټو څخه ډکه مخینه لري چې په دې خاطر له مختلفو جاذبو یعنی ښکلاو څخه برخمن دی. د آزادۍ میدان له پخوا څخه د میلاد برج په ترڅ کې د لرغوني او د ماډرن معمارۍ یوه بیلګه نندارې ته وړاندې کوي. تهران د ایران تر ټولو ګڼ مېشته ښار دی او په ایران او نړۍ کې د ښار مېشتو یو اصلي مرکز بلل کیږي. تهران د نړۍ یو لسترو ښارونو څخه بلل کیږي او د ایران په لسو غورو ښارونو کې راځي. تهران د ایران د حکومتي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، سوداګریز، تاریخي، علمي او حتی صنعتي چارو مرکز دی.
قدرمن اوریدونکو د مشهد د نامه په اوریدو سره لومړنی چیز چې د سړي فکر ته راځي د حضرت امام رضا علیه السلام زیارت دی چې د یو ځلاند غمی په شان په ښار کې جلوه کوي او د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو ماهر صنعتکارانو کار پرې کړی دی. حرم شریف او ورسره اړوند کتابتونونو او موزیمونو ته آستان قدس رضوی ویل کیږي. د مشهد زیارتي او تورستي ښار د ایران په شمال ختیځ کې پروت دی او د ایران د مذهبي تورزم تر ټولو مهم مرکز او د نړۍ دوهم ستر مذهبي ښار بلل کیږي. مشهد د تاریخي او تورستي سیل ځایونو له نظره د ایران یو تر ټولو بډایه ښار بلل کیږي او هر کال ګڼ شمېر سیلانیان مشهد ته سفر کوي. مشهد ښار د حضرت امام رضا علیه السلام د زیارت له برکته هر کال له 28 میلیونه زیارتوالو څخه میلمه پالنه کوي چې 2 میلیونه یې له بهره راځي او پاتې یې د ایران د نورو ښارونو مسافرین دي. زعفران، تسبی، سجدګه، زیره، وچې میوې او لاسي صنایع د مشهد له سوغاتو څخه دي. په 2018 میلادي کال کې مشهد ښار د ISSCO د نړیوالې ادارې لخوا د اسلام د کلتوري پلازمینې په توګه وټاکل شو.
دوستانو شاید تاسو همدا د اصفهان نصف جهان متل اوریدلی وي. په دې حقیقت باندې پوهېدل چې آیا واقعا اصفهان نیمه نړۍ په ځان کې راغونډه کړې ده او که دا یوه تشه خبره ده. یوازې هغه وخت ممکنه ده چې تاسو اصفهان ته سفر وکړئ. حقیقت خبره دا ده چې اصفهان د تاریخ یوه بې ساره هنداره ده چې پکې سوچه ایرانی هنر او کلتور په ښکاره توګه لیدل کیږي چې په همدې خاطر ورته د نیمې نړۍ عنوان ورکول شوی دی. یو لوی تاریخي او مهم ښار چې هر ګوټ ته یې نظر واچوي نو د ایراني هنر او معمارۍ برم او عظمت مو تر سترګو کیږي. د اصفهان اکثره تاریخي سیل ځایونه د یونسکو د ادارې د نړیوال میراث په لیست کې شامل دي. تر تهران او مشهد وروسته اصفهان د ایران دریم تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. تا دغه ښار د تورستانو د جلبولو، سوداګرۍ، صنعت، پوهې او اقتصاد په ډګرونو کې خورا زیات ارزښت لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به راشو شیراز ښار ته، چې دا ښار هم د ایران د لسو غورو ښارونو په لیست کې څلورم ځای خپل کړی دی. دا ایران تر ټولو ښایسته ښار دی چې په هر ګوټ کې د بهار نارنج خوشبویي خپره دي. دغه ښار د فرهنګ، تمدن، موسم او طبیعي ښکلاو له نظره د ایران تر ټولو ښایسته ښار بلل کیږي. شیراز ښار په غوایی یعنی سور میاشته کې په حقیقت سره د جنت د یوې بیلګې په شان وي. په دې خاطر په ایرانی کال هنداره کې د سور 15مه د شیراز په نامه نومول شوې ده. د شیراز نامه د هر یو ایرانی په ذهن کې د سعدي او د حافظ شعرونه ورپه یادوي. د لرغونوالی له نظره شیراز د ایران دریم تر ټولو لرغونی او د غټوالی له نظره د ایران 15م تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. شیراز یو وخت د ایران پلازمینه وه. د هغه نوم په اکثرو تاریخي کتابونو کې ذکر شوی دی. تخت جمشید او پاسارگاد د دې ښار تر ټولو په مشهورو تاریخي آثارو کې راځي. پاسارگاد د شیراز د ښار په 60 کیلومتره کې واقع شوی، چې د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې شامل دی.
عزیزانو، یست ښار د یوې لویې دښتې په زړه کې واقع شوی دی، چې د یوې ناوې په توګه په پوره ښکلا او ظرافت سره د ایراني معمارۍ جامې اغوستې دي. د یزد ښکلي ځایونه دومره زیات او بیلابیل دي چې د سیلانیانو سترګې خړوبوي. دغه ښار د خپلې حیرانوونکې معمارۍ، تاریخي آثارو او بډایه ځایي کلتور په خاطر او همدارنګه د خپلو بادګیرونو او کاریزونو له امله زیات شهرت لري. ایاز د ایران له لویو ښارونو څخه دی او د ستروالي له نظره تر ټولو څلورم پراخ ولایت بلل کیږي. په نړۍ کې د اومو خښتو لومړنی ښار او د نړۍ تر ټولو دویم لرغونی ښار هم په یزد کې واقع شوی دی. دغه ښار د بادګیرونو، دارالعبادې، باسکیلونو، خوږو او کلچو او کاریزونو د ښار په توګه شهرت لري. اوبو زیرمې یا آب انبار، کوڅې، ژرندې، د ښار تاریخي او معماری جوړښت د یزد ښار له وچ اقلیم سره د مقابلې لپاره دی او د دې ښار په سیل ځایونو کې راځي. خامک او ګلابتون، ګلم او زیلو د یزد له لاسي صنایعو څخه دي. کانونه، نساجي، خوراکي او صنعتي مارکیټونه او د کویر یزد فرش د دې ولایت اقتصاد ته رونق وربخلی دی.
د تبریز ښار د ایران یو تر ټولو لرغونی او لوی ښار دی. ښکلی پنزون یا طبیعت، جګ غرونه، بډایه کلتوري میراث دغه ښار ته یو ځانګړې ښکلا وربخښلې ده. تبریز د ایران له لویو ښارونو څخه دی او ارګ تبریز ماڼۍ د دې ښار سمبول دی. تبریز داسې یو ښار دی چې د ورېښم د تاریخي لارې په اوږدو کې پروت او د ورېښمو د لارې لویدیځه برخه له ختیځې برخې سره نښلوي. په دې خاطر تبریز ښار له پخوا زمانو څخه یو مهم سوداګریز، اقتصادي او کلتوري ښار پاتې شوی دی. تبریز 15 پرله پسې کلونه د ایران په ښارونو کې تر ټولو زیاتې بهرنۍ پانګونې جذب کړې دي. دغه تاریخي ښار د لاسي صنایعو او د هنر مرکز پاتې شوی دی او د تبریز لاسي قالی له نړیوال شهرت څخه برخمن دی، چې په صادراتو یې د پام وړ عاید ترلاسه کیږي.
دوستانو، عراقیا استان مرکزی اکثره دغه ولایت د ایران صنعتي پلازمینه بولی. په داسې حال کې چې عراق د ایران تر ټولو کم عمر لرونکی ښار دی، لیکن ډیر تاریخي او طبیعي ښکلاوې لري. د عراق ښار د قاجاریانو په پړاو کې جوړ شوی دی. د عراق د ښار والی یوسف خان ګورجی د دې ښار د ودانولو لپاره زیات کار وکړ. د عراق په شاوخوا کې د پراخو دختو، غرونو او د میقان سند پروت دی، چې د عملی دغه ښار یو ځانګړی اقلیم څخه برخمن کړی دی. د صنعتي محصولاتو په ډګر کې عراق په ټول ایران کې لومړی مقام او د مادر محصولاتو په ډګر دویم مقام هم لري. د ایران د المونیمو د تولید تر ټولو لوی کارخونه او د سوډیم سلفات تر ټولو لوی معدن هم په عراق کې موجود دی.
عزیزان، اوس هم رازو احواز ده، داسې ښار چې د خپلو تاریخي او طبیعي سیل ځایونو په خاطر زیات شهرت لري. احواز د لرغوني رازونو او د طبیعي منظرو ښار دی. دغه ښار د اکثره ایرانیانو لپاره د سمبوسو، کارون سند او د زلاند لمر یادونه تازه کوي. احواز کې ګڼ شمیر تاریخي ودانۍ او کلتوري آثار موجود دي. د کارون ساحلي سړک، د بامدیج طبیعي تالاو، د معین التجار قاجاري ودانۍ او د علي ابن مهزیار احوازي مزار، د آبادان، خرمشهر، امام خمینی او محشر بندرونه او د شلمچه سرحد د احواز له مشهورو ځایونو څخه دي چې سالانیانو ورڅخه خوند اخیستلی شي. احواز له عراق ایواد سره د اوبو او د وچې له لارې سرحد لري. په لویدیځه آسیا کې تر ټولو لوی سند چې کارون نومیږي په احواز کې دی. هغه پلونه چې د دې سند د پاسه جوړ شوي دي د احواز سمبولونه بلل کیږي. همداسې په ایران باندې د عراق د بعث رژیم له یرغل نه وروسته د سپیڅلي جهاد له پړاوه هم زیات آثار په احواز کې پاتې شوي دي چې د مقاومت او د استقامت بلګې بلل کیږي.
دوستانو، ساری یو لوی خار او د مازندران د ولایت مرکز دی. دغه ښکلی خار د سمندر په لمنه کې ده او هم شنه غرونه پکې موجود دي. همداسې پراخ ځنګلونه هم لري. د دې ټولو طبیعي منظرو تر څنګ ګڼ شمیر تاریخي آثار هم پکې شته. د ساری شمال اړخ کې د کاسپین سمندر او سویل اړخ کې پراخ ځنګلونه او د اوبو ډک سیندونه بهیږي. ساری په وخت کې دښتې سیمې، ځنګلي سیمې، سمندري سیمې او غرنۍ سیمې لري. په دې خاطر ساری د ایران د ټوریزم یو تر ټولو غوره مقصد بلل کیږي. خو د ساری هوا ډیره معتدله او په زړه پورې ده. ساری په ایران کې د سمندري ځواکونو د تولید مرکز دی او خاویار یې د نړۍ په سویه کې بې ساری دی.
او ورستی خار چې غواړو تاسو ته معرفي کړو د سمنان خار دی. د سمنان خار د جغرافیاوي موقعیت له نظره د البرز د غرونو د سلسلې په جنوبي لمنه کې پروت دی. دغه خار ډول ډول اقلیمونه لري چې همدغه مسله پکې د صنعت، معدن او لاسي صنایعو د ودې لامل شوی دی. له دې جملې څخه کولای شو چې لاسي ورېښمي فرشونو او ورته نورو صنایعو ته اشاره کولای شو. دغه خار د بیساری شایست په ترڅ کې له څو زر کلنه تاریخ څخه برخمن دی. دغه خار کې لوی تاریخي جنګونه شوي او د شرق او غرب ترمنځ موقعیت لري. لرغوني آثار، پخوانی جوړښت، آب انبار یا تالابونه او کاریزونه د دې خار له کتنځایونو څخه بلل کیږي. سمنان تل د علم او دین د مشرانو زیږنځای پاتې شوی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د همدې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان. تل پاتې وږمې. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.